السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې لای وو لاسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو کوربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان میرعلي خلکو سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې اسلام آباد ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان له 15 تر 16 غړي په افغانستان کې موجود دی او د جرمني چانسلر اولاف شولز با نن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د غزې په اړه ملاقات کوي د خبرونو تفصيل د شمالي وزیرستان میرعلي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره د عملی اقدامات وکړي د میرعلي خدي سیمه یو اوسیدونکو او سوداګر کمال شاه پرون مشالې لټول چې د مارچ په 14 مشوي بریدونه دومره زور ورو چنځ دي کورونو ته هم زیان رسوبله بلخوا د ملي جمهوریت غورځنګ مخکخ جمال داول هم مشالې لټول چې د ناامنۍ زدي سو وار احتجاجونه کړي خو بیا هم په سیمه کې د ترګری پیخي دوام لري د سیمه زنو اوسیدونکو د غوښتنې په داسې حال کې کړي چې پرون د میرعلي په حادثه مکه په پوزي کیمپ ځانمرګ بریده اون خطو کې د دوو افسرانو په ګډون وو پوزیان وجل شو د پوز مطبوعاتي سانګې اي اس پی ار د بریده تصدیق کړي ویل دي چې په جوابي کاروایي کې شپږ وسلوال هم وجل شوي په سیمه کې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لريو ته ویل چې بریده کې د جوب لوشمیر 15 تر رسیدلې د پاکستانی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې د بریده ځمواري منلې ده د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي آصف دورانی ادا کړی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې له 15000 تر 16000 غړي په افغانستان کې موجود دي نو مولي دا سرګندونه په هغه غونډه کې وکړه چې په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو یا پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د مارچ په 14 په اسلام آباد کې جوړه کړې و په دې اړه یادې ادارې مشال ریډیو ته خبر پاڼه استولې چې په کې د دورانی لخلې ویل شوې اسلام آباد شواهد لري چې ټي ټي پی ډله د هند لخوا او د افغان همکارانو لاره یې پیسې تر لاسه کوي د پاکستان ځنګړي استاذ زیاته کړه د سیخکاری چې د دوی د ساتنې لګښت بل څوک ور کوي ځکه چې د افغانستان موقتی حکومت د دومره لوی شمیر خلکو د ورزنی لګښتونو پوره کولو توان نه لري خبر پانه د آصف دورانی په حواله زیاتوي د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې په تیر وختونو کې ځکه ناکام شو چې دغه وسلواله ډله نه تسلیمې دوته تیار و او نه هم د پاکستان آئین منلو ته مشال ریډیو د دورانی د اداو پاړه د طالبانو حکومت له بیان ذبیح الله مجاهد سره د خبرو حاسه وکړه خو نو موړي په دې حق له جواب و نه وایه دا په داسې حال کې دا چې لدې مخکې هم پاکستان په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندې پټنځایونه لري او د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه دا کړي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسولیت نه لري پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه اړخیزه اړیکو لپاره په ګډه کار کولو باندې سلا شوی د پاکستان بهرنو چارو وزیر ساغدار پرون په ایکس پانه لیکلی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د مارچ په 14 ټلیفوني خبرې کړې ساغدار زیاته کړې چې خپل افغان سیال سره په خبرو کې ویلي چې تجارت امنیت د ترګری مخنیوي او د خلکو ترمنځ رابطې د حکومت په لومړیتوبونو کې دي بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد اهم پرون په ایکسپان ولیکل چې د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی ساقدار سره د نور موضوعاتو ترڅنګ په پوله د مسافر ستونزو په اړه هم خبرې کړې دي امیر خان متقی ساقدار ته د افغانستان د سفر بلنه هم ورکړې ده د اسلام آباد یو عدالت پرون خبريال اسد علي تور په ضمانت خوشي کړی د اسد علي تور وکیل او د بشري حقوقو فعال ایمان زیب مزاری پرون ویل چې د یادې مقدمه اوریدنه سپیشل جج سنټرل همایون دلاور وکړه او اسد تور د عدالت تر ضمانت ورسته لاړ ډیالا جیل څخه خوشي کړل شوی دی نو موړي وای
آج اسد علی تور کو اڈیالا جیل سے رہا کیا گیا ہے
نن اسد علی تور دا اڈیالا زندان سخا خوشکل شوے ہغا خپل کور تتلے دا ہغا دا روختیا حالت خندے ہغا پا زندان کی ڈیر کمزور شوے دے خوبیا ہم دا مبارزے لپارا دا ہغا حوصلہ اچتا دا
د پاکستان د تحقیقاتي وفاقي ادارې اف ای ای د فروری په شپږشتمه خبريال اسد علي تور هغه وخت ونیو چې د یادې ادارې په خبره اسد تور په ټولنیزو شبکو د عدلي پر ضد په بدنيتي ولاړ کمپاین کړی دی، خو اسد علي تور او وکیلانو دا تور نه رد کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د افغانستان د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې ټرافیکي پیښه شوې چې په کې خواوشه 21 کسان وجل شوې. د طالبانو د واک لاندې ملي ریډیو او ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې نن سهار په یخچال سیمه کې یو مسافر وړونکی بس د تیلو ټانکر او موټر سایکل سره وجنګېدل. د افغانستان ملي ریډیو وایي چې په پیښه کې 11 کسان زخمیان شوي هم دي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی د جرمني چانسلر اولاف شولز نن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وویني. د نوموړي اسرائیل ته د غزې د جګړې له پیلېدو راهیسې دویم سفر دی. تمه ده چې د اولاف شولز د خبرو منځ ټکی د غزې تړانګې په جنوبي سیمې رفاه کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره د اسرائیلو تیاریانې وي او شولز پلان لري چې د دې پر ضد یو بیړنۍ خبرداری ورکړي. د جرمني چانسلر د اسرائیل او حماس ترمنځ د ډزبندۍ غوښتنه کوي چې په نتیجه کې د اسرائیل یرغمل شوي کسان خوشي کړل شي او غزې کې اغیزمنو ته نورې بشري مرستې ورسول شي. امریکا او یورپي یونین حماس تر هغه ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پوز په مرکز پرونی برید ورسته خلکو یو وار بیا دروانه نه امنۍ د مخنیوي غوښتنه کړې ده.
میرو د بازار سمرا کاروباري خلک ته د کانینه دي مالي نقصان یې دغه وشو په دې غربت شه په دې رمضان شه.
اسحاق ډار او میرخان متقید سوداګری زیاتولو په ګډون په یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې بعد اپریل په 2مه د سېنېټرانو ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. په دې اړه د صوبایي انتخاباتي کمیشن چارواکي سوای
صوبایي اسمبلی ممبران با خپل ووټ یعنی اغا تکم متمنګ ترجیح وایو اغا اب کاست کوي په دغه ورځ باندې.
په منګور کې یو نن بای د روجې په میاش کې د 150 روپو ډوډۍ په 100 روپۍ خرڅوي. یي روټۍ تر لاسه کون کې یو تن وای
چې مې حساب وکړ دا روټۍ 450 روپو راځي او دې مره 50 راکی تې شو کنه نو مې خوشاله شو دوه مې لوکا نو ما کوم دا خبره چې 300 روپۍ مونته په کور پاتې شو.
بل یو ریپورت کې به واوري چې په هلمند ولایت کې په ټرافیکي پیښه کې 20 کسان وجل شو دي. یو شمیر نور ریپورتونه به هم واوري. د مشال لړیو تر څنګ لر اوسئ. د مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو لړۍ ته ورځو. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پوز په مرکز پرونی برید کې د وو پوزیانو تر وجل کېدو او 15 جوبلېدو ورسته ځایي خلکو یو وار بیا دروانه نام نه د ودرولو غوښتنه کړې ده. د پوز د مرکز په خديسي مکه د ځایي دوکانونو کورونو سره نږدې وو. حمله دومره زور وروه چې ځایي کورونو ته هم زیان رسولې. د دې ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان ریاست د وسلوالو پر ضد به توپیرا کاروي وکړي او نور د پوزیرستان تجربه نه کوي. د پاکستان پوز بیا وایي چې د میرالی په برید کې شپږ وسلوال هم وجلی او امنیت تجمند دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمه زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
د پاکستان فوز اما اړیکو ادارې ISPR په وینا د شمالي وزیرستان میرالی خدی کې پر فوزی مرکز ځانمرګي برید او تر هغه وروسته په ډزو کې د فوز دوه افسرانو په ګډون او سرتیری ووجل شول. ISPR رسنیو ته په لیک ډول شوې خبر پڼه کې ویلي چې د مارچ پښپړه سما سهار وختي شپږ وسلوالو په میرالی خدی کې پر فوزی مرکز برید وکړ. د دوی په وینا وسلوالو له بارودو ډک ګاډي کې په امنیتي پوستا کې چاودنه وکړه او وروسته یو شمیر ځانمرګي بریدونه وکړل. د پاکستان فوزی او زیلی انتظامی چارواکو تر دې وړاندې په هغه وسلوال برید کې د اول سرتیرو د ژوبلېدو خبر هم ورکړی وو، خو وروسته سیمه کې موجود دغه چارواکو مشال ریډیو ته بیګاش په بیا وویل چې برید کې د ژوبل شوو سرتیرو شمیر 15 رسیدلې چې بنو کوهاټ او نورو فوزی روغتونونو ته وړل شوي. ځایي خلک وایي چې دغه پیښه کې ځایي خلکو دوکانونه او مارکیټونو ته هم تاوانونه رسیدلې ځکه چې 14 زوره وروه، خو ځایي خلک د ځاني تاوان نه ځکه وژغورل شول چې د برید په وخت خلک بازار ته نه وروتلي. د میرعلي خدي اوسېدونکي ځایي سوداګر کمل شاه مشال ریډیو ته وویل چې تل په داسې پیښو کې د ولس توانونه هم شوي.
مالی نقصان داغا وشو بدے غربات سے بدے رمضان سے دے میش خلق کاروبار کو سلج دیو تا رکچ کاروبار خو اسا خوان نشتا چچا دروازے مو تشوے اچا شیشے مو تشوے اچا نرا داسے سامان مو چ آ خراب شو مو نشتے کرینا دی چکی مو نشتے پمپینا وی آغا خراب شو نا میز امن پسند خلق کی میز امن خوشاوی کدا حکومت میز طرح پدیشے سلرج یوت مدد وو کوچ میسترا لیکن نقصان جوړ شو د ډیر وخت نه میزو د امن طلبګاری میستر تشر وان تیر کی
د ای ایس پی آر بیان تر مخه په بریټ کې وژل شو و سرتیرو جنازه پرون ماشام بنو چونې کې وشوي چې پکې شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاس په ګډون غنو فوزی چارواکو ګډون وکړ. ځای خلک وای چې خلک د ویرې ښکار دي د مودینا د ترهګر سره مخ دی د کالونو رهسه د غنو ځانی مالی توانونو سره مخ شوی. د میر علی خدی او سیدون کې او ملی جمهوریت غورزنګ خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د مودینا د ترهګر جنگ خشا ګرځیدلی
دا وړمبې ځل نه د دینه مخ کې هم دلته وخت په وخت دا بریدونه او دا کیسې کترې شوې دي چې په هغه کې د سکول ماشومان هم زخمیان شوې دي او وخت په وخت عام پبلک هم او عوامو بیا وخت په وخت څه ناسته پسته د احتجاج په شکل کې هم کړی ده. جنرل پبلک د ژوند او د مال خیال دې وساتل شي. دا نه یوه ورځ ده، نه دوې ورځې دي، په کلونو کلونو راسې وزیرستان او د وزیرستان ولس د دې مرګ ژوبلې سره او د دې توانونو سره مخامخ دی. په وزیرستان باندې قسمه قسم تجربې وشوې چې اخر کار د دې ولس او د دې خاورې ګناه معاف کړی شي او چېرته دا خلک او دا قام د آرام او د سکون ژوند په خپل خاورې ومومي.
د پاکستان فوز دانه دی ویلي چې هغه برید چا کړی، خو د پاکستان یو طالبانو حافظ ګلبادر وسله والې ډلې د برید ذمهوري منلې ده. په شمالي وزیرستان کې له تیرو سو کالونو راهسې ناامني زیاته شوې چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون ولسی خلکو ته مرګ ژوبلې وخت دی. امنیتي سرتیری وخت په وخت هلته له وسله والو سره د نښتو او ورته د مرګ ژوبلې اړولو دعوې کوي، خو د دې سربیره هم په شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ پیښې دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر خارجه اساق ډار ته د مبارکۍ ټلیفون کړي. په خبرو کې دوی دواړه د خپل هیوادونو ترمن د اړیکو پیاوړي کولو، تجارت ته وده ورکولو، د ترهګرۍ پر ضد ګامونو پورته کولو ژمنه کړي ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وخت په وخت تور لګی چې په پاکستان کې برید کوونکي تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې محفوظ پټن نه لري او له هغه ځایه بریدونه منتظم کوي، خو د افغانستان ته طالبان حکومت بیا دا تور نه ردی. د دې تر څنګ د دې منتخب حکومت نه وړاندې نگران حکومت افغانستان ته د قانوني اسنادو نه لرونکو کډوالو ستنولو لړۍ هم پیل کړې وه، چې د دغې د وجه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر ښه نه دي. خو اوس ځینې څېړونکي وایي چې د پاکستان نوي حکومت جوړېدو نه پس ممکن ده چې د افغانستان سره یې تعلقات خشي. په دې حقله تفصیل د راشد خټک ریپورت کې وو.
په 14 مارچ د ټلیفون دلاره د خبرو په وخت امیر خان متقی او اسحاق ډار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکې ښه کولو لپاره د کار کولو ژمنه هم وکړه. اسحاق ډار په خپل اکسپانه په یو پوسټ کې د امیر خان متقی په ټلیفون کولو خوشحالي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان سره تجارت ته وده ورکول، د خلکو ترمنځ اړیکې پراخول او د ترګرۍ په ضد مرسته کول د پاکستان لومړیتوب دی. په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست حشمت وجدانی وایي چې په پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدو نه پس دا هیله شته چې د افغانستان سره اړیکې ښې شي. د پدې اړه د مشال ډو پښتنه داسې ځواب کړه.
پرونی کوم خبره چې دواړو وزیران خارجه حکومت کې شوې ده، زه دا یو ښه اقدام بولم که چیرې په واقعیت دواړه هیوادونه وغواړي نو کولی شي ستونزې د یو سیاسي تفاهم یا ډیالوګ له لارې دوی حل. او بل خوا ته پاکستان د افغانستان نه بغیر، افغانستان د پاکستان نه بغیر نشي کولی چې دوی ژوند ولري، ولیکه ښه ثبات وي دواړو هیوادو په منځ کې نو پاکستان کولی شي سمنځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي او خپل کوم تجارت چې دی په مخ ویسي او بل خواته کراچی اندغه سنور بندرونه په پاکستان کې لري افغانستان د دیلر لاري کول شي تجارت وکي.
او په پېښور کې د جنین ټي وی بیورو چیف او تجنګر کاشف الدین سید وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې ښه کولو لپاره کار د انتخاباتو نه هم وړاندې پیل شوی و. او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان دوره هم په دې لړ کې کړې وه. د په دې هکله مشال ریډیو ته وویل
د الیکشن وړاندې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې چې کوم وفد تللی وو نو هغه وفد هم هغې سره چې کومې خبرې ترې د افغانستان واکمنو کړي دي هغه هم په دې بنیاد شوي دي چې هغوی پاکستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي او دا ویلي دي چې یاره دا چې کوم زموږ ترمنځ کوم داسې تنازعات یا متنازع امور دي په کار ده چې دا په خبرو اترو باندې حل شي او بیا زور په هغې کې په تجارتي اړیکو باندې هغه ورکړی شوی دی او د هغې هم دا خواهش دی چې که داسې خبره را هم شي نو پکار ده چې زمونږ تجارتي رابطې دا رواني وي دا بحال وي.
بلخ په اسلام آباد کې اوسیدونکو د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پخوا راسې بې باوري زیاته ده او د حکومتونو په بدلېدو پرې ډېر اثر نه پرېوځي. د په دې اړه مشال رډیو ته وویل
پاکستان مسله دا ده چې هغه په دې کنفیوز کې دی چې افغانستان سره څنګه خپل معاملات حل کړي. تعلقات یې تاریخي طور باندې ډېر ښه نه دي پاتې شوي او چې کوم حکومت هم راشي هغه د بادشاه زمانه وه خو هغه د ترقۍ یا د نجیب کارمل زمانه وه خو بیا وروسته مجاهدین رالل هغه سره هم کیسې ګډې وډې وې. بیا اشرف غنی او کارزی صاحب دی رالل چونکې عدالت کې ذهن زموږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی پولیټیکل نه دی بلکې یو ملیټری اپروچ لرو.
په کال 2018 کې د اگست په 15مه نیټه په افغانستان کې د جمهوری حکومت ختمېدل او د طالبانو واک ته رسیدل په پاکستان کې د واکدارانو لخوا په خوشحالۍ بدرګه شوی وو خو وروسته یې اړیکې ورسره خراب شوې او پاکستان څو واره په افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ته پناه ورکولو تورونه ولګول او وی ویل چې وسلوال د افغانستان ناراضي او دلته په امنیتي ځواکونو او د سیاستو حمله کوي. د انتخاباتو نو وړاندې د پاکستان نگران حکومت د بیا اسناد کډوالو خلاف عملیاتو په نوم د ملک نه د افغانانو وستل هم پیل کړی وو. راشد خټک مشال لډیو اسلام آباد.
مشال لډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د سېنات د چوکیو لپاره امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. د انتخاباتو کمیشن د وفاق او سلور صوبو اتصل ویختو چوکیو لپاره د 115 ویختو کسانو نمونه په ډاګه او حتمی لیست جاری کړي. کمیشن به د مارچ تر 19 پورې د دغه امیدوارانو د کاغذونو ارزونه کوي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې بعد د سېنټرانو د ټاکلو لپاره د اپریل په 2مه انتخابات کیږي. د سېنات چوکیو ته سوک سوک ولاړ دي او د هغوی تفصیل سده د پیښور نه پیځ من خبريال شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
دا نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل شوی مخکښو امیدوارانو کې پخوانی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ، د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي، فیصل واډوا، احد چیما، ډاکټر یاسمین راشد، راجا ناصر عباس، پرویز رشید، اسحاق ډار، سنم جاوید او امل ولی خان شامل دي. د خیبر پښتونخوا 1200 لپاره تر دې دمه د ټکنوکریټو او علما 200 لپاره لس کاندیدانو نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. په دوی کې اعظم خان سواتی، قاضي محمد انور اډوکیټ، دلاور خان، انور الحق قادری هم د خپل نامزده کاغذونه جمع کړی دي. د وو عمومي سوکول لپاره 25 امیدوارانو کاغذونه جمع کړی دي. چپک عرفان سلیم، محمد طلحه محمود، دلاور خان، فیصل جاوید، اسف اقبال، اعظم خان سواتی، مراد سعید، نور الحق قادری، فدا محمد او نور شامل دي. د غرض د خزو د 200 لپاره وو کاندیدانو خپل کاغذونه جمع کړی دي. چپک مهوش علی خان، عائشہ بانو، روبینا ناز، روبینا خالد، شازیہ، سیدہ طاہرہ بخاری او حمیدہ شاہد شامل دي. خیبر پختونخوا کې د سند د ټاکنو د زاریانو پاړه د صوبای الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیڑو توای
چونکہ ددی نن د چکم چا کاغذونه جمع کړی دي نو نن تاریخ باندې د اغه حتمی یعنی اغه فیرس جاری شو. په ددی او کاغذونو جان پړتال با د 19 مارچ پورې کیږي. د شان په 2 اپریل باندې با د انتخابات په صوبائی اسمبلی کې چکم پولیس سټیشن به ډیکلیئر کیږي. اغه کې با منعقد کیږي. صوبائی اسمبلی ممبران با خپل ووټ یعنی اغا تکم متمنګ ترجیح وایو اغا اب کاست کوي په دغه ورځ باندې.
دغه ورځ د بلوچستان د بیلابیلو سیاسي او مسوبي ګوندونو شپږ درش امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. په جنرال سیټونو پاکستان مسلم لیگ نن او جمعیت علما اسلام فین علاوه د پاکستان پیپلز ګوند غړو هم خپل نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. په بلوچستان کې عوامي نیشنل ګوند او پیپلز ګوند په ګډه په عامو څوکو ایمل ولی خان او جان محمد بلیدی کاندید کړي دي. دغه راز پخوانی نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ، اعجاز احمد او ډاکټر حسین اسلام د بلوچستان څخه د آزادو امیدوارانو په توګه د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل. دغه ډول سنا جمالی د ښځو رسوکۍ لپاره په آزاد توګه کاغذونه جمع کړي دي. د سینټ امیدوارانو وروستۍ نوملړ به د مارچ په ویشتمه جاري کولی شي. د سینټ د انتخاباتو لپاره به په قومي اسمبلۍ او څلور واړو صوبایي اسمبلیو کې انتخابات کیږي. د فاټا د څلور پخوانیو غړو لخوا په خالي شوو څوکو به دا ور انتخابات نه کیږي. د پخوانی فاټا له خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو وروسته په سینټ کې د فاټا لپاره مخصوص څوکې د آئینی ترمیم له مخې ختم کړی شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د اسلام آباد یو عدالت پرون د خبریال اسد علي تور ضمانت منظور کاو نوموړی له زندانه خوشی شو. تور د فروری په شپږشتمه د پاکستان د تحقیقاتي وفاقي ادارې اف آی اے لخوا نیول شوی او په هغه یې تور پورې کړی و چې د عدلیې پر ضد نفرت خپرونکی کمپاین یې کړی، خو تور دا تورونه رد کړي دي. اسد تور په سیاست کې د پوځ د مداخلې په اړه د نیوکو لپاره هم پیژندل کیږي. که څه هم خبریالانو د نوموړي د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو وایي چې په پاکستان کې د بیان ازادي په بې مثاله توګه د خپلو لاندې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي خان رپورټ کې ورو.
په اسلام آباد کې د خبریال اسد علي تور وکیلې او د بشري حقوقو فعالې ایمان زینب مزاری د مارچ په 14 مشال لیډیو ته ویلي د یادی مقدمه اوریدنه د سپیشل جج سنټرل همایون دلاور په عدالت کې وشوه. عدالت د اسد علي تور 15,000 روپۍ ضمانت منظور کړې او وروسته اسد علي تور د اډیالا زندان څخه خوشی کړې شوې دي.
آج اسد علی تور کو اڈیالا جیل سے رہا کیا گیا ہے.
نن اسد علی تور دا اڈیالا زندان سخا خوشکرل شوے، ہغا خپل کور تتلے، دا ہغا دا روختیا حالت خندے، ہغا پا زندان کی دیر کمزور شوے دے، خوبیا ہم دا مبارزی لپارا دا ہغا حوصلہ اچھا تا دا، او نن ہغا تا زمانت دا سائبر کرائم سپیشل جج ہمایون دلاور زمانت ور کرے دے.
سپیشل جج سائبر کرائم جج ہمایون دلاور کی کورٹ سے.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای اے د پروري پشپګشتما خبريال اسد علي تور هغه وخونی وو او په نوموړي تور پورې کړو چې هغه په ټولنیزو شبکو کې د عدلیه په ضد بدیانتۍ وړ کمپاین کړی دی، خو اسد علي تور او وکیلانو یې دا تورونه رد کړي. پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو تر هغې وروسته په ججانو نیوکې زیاتې شوې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14 امر وکړو چې په سمه طریقه د مشر نه ټاکلو له امله پاکستان تحریک انصاف نشي کولی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د انتخابي نخې په توګه د کرکټ بله بیټ وکاروي. خبریال اسد علي تور د نیولو وروسته د اسلام آباد یو عدالت د فروری په 20 پړومبي ځل د 15 ورځو لپاره او بیا د مارچ په 3 د 3 ورځو لپاره او د مارچ په 6 د 2 ورځو لپاره په جسماني ریمانډ وفاقي تحقیقاتي اداري اف آی اے ته سپارلې وو. خو د مارچ په 8 د اسلام آباد ځای عدالت د اسد علي تور د نور جسماني ریمانډ د اف آی اے غوښتنه رد کړه او نوموړی په جوډیشل ریمانډ زندان ته ولېږو. پاکستان او یو شمېر نړیوالو صحافتي ادارو او د خبریالانو د حقونو ادارو د اسد علي تور گرفتاری غندلی او د هغه نیولې د بیان د ازادۍ ضد عمل بللې او د نوموړي د خوشی کولو غوښتنه هم کړی وه. په کراچۍ کې خبریالو د خبریالانو اتحادیه کراچۍ یونین اف جرنالست جنرال سیکرټري نعمت خان مشال لیډیو ته ویلي په پاکستان کې هر هغه خبریال چې د اسټابلیشمنت امنیتی ادارو او عدالتي پریکړو پر ضد خپل رائے ورکوي، غږ پورته کوي، د هغوی په ضد مقدمه جوړیږي او نیول کیږي.
اسد تور چې دا د کم گرفتاری چې دا یو د کم یو صحافي اولنی گرفتاری نه و. پاکستان کې داسې زونه شوي دي، په پاکستان کې صحافیان نیول شوي دي، د هغوی په ضد باندې کیسونه درج شوي دي. په پاکستان کې چې په کم وخت کې اسد تور خپل ویلاګونو ریکارډ کول یا کم کې چې موږ اوس موجود یو، دا غو دور دی چې دا د اسټابلیشمنت په نظام باندې د کنټرول د ټول نو مضبوط دور دی او یقینا اسټابلیشمنت دا غواړي چې څه قسم کې دی اواز دې دی آواز هغه اوچت نکړي.
نعمت خان په وینا چې حکومت او ریاستی ادارې د مقدمو د لارې خبریالان یروي، غواړي چې هیڅوک د هغوی په غیر قانوني غیر جمهوري ګامونو پوښتنې راپورته نه کړي. نعمت خان وایي په یاد قضیه کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس فائز عیسی او اسلام آباد هایکورټ د ایف ای ای هغه نوټس غیر قانوني ګرځولي چې ایف ای ای د فروری په درشتمه او شپږشتمه اسد علي تور ته جاری کړی وي. د کراچي پوهنتون د ابلاغ عامه څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان بیا وایي پاکستان کې صحافت یا مطبوعات ریاستي ادارو په بیلابیلو نامو تل د خپل کنټرول لاندې ساتلي دي.
پاکستان خطرناک ترین ممالک میں شامل
دی. دیوی پاکستان د نړۍ په هغه خطرناک هیوادونو کې شامل دی چې خبریالان پکې وجل کیږي، زورول کیږي. بدقسمتی دا ده چې هر دورې حکومت هغه سیاسي ګوندونه چې ځان جمهوری بلي د خبریالانو مطبوعاتو د کنټرول لپاره تل د اسټابلیشمنت په لاس استعمال شوی دي او هر نوی قانون سره خبریالانو باندې نوی بندیزونه لګیدلی دي. موجوده حکومت چې جمهوری پریکړې پکې نه لیدل کیږي، نو داسې حالاتو کې د آزاد صحافت لپاره ډېر کم ځای پاتې دی. دا په داسې حال کې چې تیر کال د جنوري په شلمه د سینټ په غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې حکومت تفصیل ورکړې چې له مخې په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې 240 خبریالان وجل شوي دي. د بې پولې خبریالانو سازمان یا رپورټر وداؤټ بارډر 2022 کال په پای کې په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم خطرناک هیواد دی او خبریالان د وسلوالو د ګواښونو او د امنیتي ادارو لسار ډیر شکایت لري. پاکستان کې وخت په وخت خبریالان زورول شوي، تختول شوي او وجل شوي دي او اکثر وخت د داسې پیښو تور په امنیتي ادارو اچول کیږي، خو د پاکستان امنیتي ادارو دا تورونه تل رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
او اوس د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو. سوات ته په منګوره کې یو تنور والا د روژې په میاش کې د دیر شروع په ډوډۍ په 10 روپۍ خرڅوي. د په خبره هر ورځ تر 2000 پورې ډوډۍ د سیمې غریبو خلکو ته ورکوي چې مقصد یې غریبو کسانو سره مرسته کول دي. تفصیل له سوات نیاز احمد خان را کوي چې د ډوډۍ پخولو په غږونو پیلېږي.
د سوات منګوري خار منګوره بند محلک کې د ډوډو تنونه 15 ډوډۍ ترلاسه کوونکې د پیښور پیاز چې منګوره کې مزدوري کوي وایي چې تودې ډوډۍ ترلاسه کړي. نو ورته وویل شو چې دغه تنور کې ډوډۍ د بازار نه 40 روپۍ ارزانه ده.
جراغم چې د روټۍ 30 روپۍ ده، خو هغه مال جی نورې پیسې واپس راکړي او دا روټۍ مال په 10 روپۍ راکړي. ٹھیک شو، چې مې حساب وکړو دا روټۍ 450 روپۍ راکړي او دې مال 150 راکړي. ٹھیک شو، کنه نو مې خوشاله شو دوا مې لوکا نو ما کوم دی خبره چې 300 روپۍ مونږ ته په کور پاتې شوې. ٹھیک شو، نو دا څومره غټه خبره ده. پیښ شوې بس دا جی الله دې عزت وکړي، الله دې خوشاله کړي او ان شاء الله چې ټول ته خواست کوم چې دلته دې راځي او خپل بشر ته کوي. پیښ شوې که څوک پیږي دلته دې راځي
ارزانه ډوډۍ خرڅون کې د تنور مالک امیر رحمان وایي چې هر کال په روژه کې د بازار نه نیم پنیمه په ارزان نرخ ډوډۍ خرڅوي، خو سخت کال ورسره د خیر ښېګڼې یوې ادارې الخدمت فاونډیشن مرسته وکړه. نو ډوډۍ یې په 10 روپۍ کړه او روزانه تر 1500 نه 2000 پورې په ارزان نرخ ډوډۍ خرڅوي.
خو دا کس راغی ماته وینا وکړه چې را پیدا 5 روپۍ ډونیشن بس تاسو سره ځکوم ته به ډوډۍ عوامو له 5 روپۍ ورکړي. نور د عوامو لپاره زمادي بابا خپل بذات خود ریلی 15 روپۍ اور کړي دی. کس 5 روپۍ ریلی پور کو زماري بابا 15 روپۍ ریلی پور کړي.
کورونو ته دا لکه بچت
الحمدلله زو د ورځې شپارستی لې 15 لې 20 کیلو په خوم 20 کیلو د ویتی لینا او ستن چې د کم اس کم 100 کسان چې دی هغه الله رب عزت کور کوي، 80 کسان کور کوي. اوس یا خو ولا زره ورکو چې سونه راځي اسې حساب کتاب باندې راځي لا مخلوق راځي خپل شی وړي اوسي.
د بند محلي یو مشر محمد جان مومند وای په 10 روپۍ ډوډۍ اغستل د غریب کورنۍ لپاره مشکل وي، ځکه چې د یو وړوکی کورنۍ هم لک تر لګه 10 ډوډۍ د وخت ضرورت وي. دغه تنور د سیمې د غریب لپاره په روزه کې یو ډالۍ ده.
لکه دا کرے په کور کې زما د کور 15000 روپۍ کرے ده، 30000 په 28000 په ما بسې بیل لازي او ان کوم زما 0 روپۍ ورځ ده. دا غنو د خلک چې تینې دا ټوله روزه ده قشر یو سړی په 300 وړي هغه د 100 وړي په 200 روپو هغه ځان لینګولې والی دا غي په دا خو شي نور دا غي لګه سیوا خلک خو ځړې نشي کوله او چې چا وس کی په دې بنګي او کم خلګي هغه په بل بل طریقه راوځي خو دې غریبانو د څه خدمت وږي. یو کیلو 2 کیلو خو خدي راوړي لیکن ګولې دې بګي کوي او راوړي دا دې نه کوي چې دا پلاني په فاونډیشن دې دا پلاني او بچ راځي غریبانو لږه ورکي دا غي په پوره کار کې الله به دا غي اجر ورکي.
هر کار په روژه میاشت کې شتمن خلق په بیلابیلو طریقو د غریب خلکو مرستې کوي، خو د بن امیر رحمان وایي چې د هغه مقصد د سیمې خلکو مرستې په داسې طریقه کول دي چې چاته هم بې ارزي ونه درېږي او په ارزان نرخ ډوډۍ هر څوک ترلاسه کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړۍ نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د شمالي وزیرستان د میرالي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره عملی اقدامات پورته کړي. دوی وایي پرون په خدي سیمه کې شو بریدونو کې یې کورونو ته هم تاوان رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د میرالي په خدي سیمه کې په پوځي کې امزان مرګ برید او نښتو کې د دوو افسرانو په ګډون اووه پوځیان وژل شوي. د پاکستاني طالبانو حافظ ګلبادر ډلې لخوا د دې برید ذمواري منل شوې. بلخوا پوځ ویلي چې په دغه برید کې یې د نښتې پر مهال شپږ وسلوال هم وژلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني پرون ادعا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې له 500 تر 6000 غړي په افغانستان کې موجود دی او د افغان همکارانو له لارې د هند پیسې ترلاسه کوي. مشال ریډیو د دورانی د اداو په اړه د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره د خبرو هڅه وکړه، خو نوموړي په دې حق له جواب ونه وې. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. بلخوا پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوړخیزه اړیکو لپاره په ګډه کار کولو باندې سلا شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسغدار پرون په ایکس باندې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې د مارچ په 14 ټلیفوني خبرې کړې چې پکې یې ویلي تجارت، امنیت، د ترهګرۍ مخنیوي او د خلکو ترمنځ رابطې یې د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د اسلام آباد یو عدالت پرون خبریال اسد علي تور په ضمانت خوشي کړی دی. نوموړی د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے د فروری په 18 په هغه وخت نیولی و چې یادې ادارې په خبره اسد علي تور په ټولنیزو شبکو کې د عدلي خلاف بدنیتۍ ولاړ کمپین کړی دی، خو اسد علي تور او وکیلانو یې دا تورونه رد کړي دي. او نن د افغانستان د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې ټرافیکي پیښه شوې چې په کې خواوشا 21 کسان وژل شوي او 11 جوړل شوي دي. د مشال ریډیو خبرونه دي. د خبرونو په دویمه نیمایي کې ورزو ځنې نړیوالو ریپورتونو ته په روس کې د ولسمشرۍ د درې ورځنیو انتخاباتو نن ورسته ورځ ده. اټکلونه دا دي چې ولادیمیر پوتین به د ولسمشرۍ بلې شپږ کلنې دورې ته په اسانۍ بریالی شي. په همدې حال کې د روس په ځنو برخو کې د رای ورکولو په مرکزونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو خلاف احتجاجونه هم شوي. د روس د انتخاباتو د چارو مسؤلین وایي 1.4 میلیونه تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ویل شوې دغه انتخابات به آزاد او عادلانه نوي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د روسیې په ټولو ساحو کې چې 11 محلي وختونه دي، غرمه مهال د رای ورکولو په مرکزونو کې د خلکو کتارونه وو او د ولسمشرې پر ټاکنو یې اعتراض وکړ. د دې اعتراض غرمه د پوتین په وړاندې نیمیږي چې د روسیې مړ شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی یې غوښتنه کړې وه. اټکل دا دی چې دغه ټاکنې به ولادیمیر پوتین ته په ډیره اسانۍ د بلې شپږ کلنې دورې د ګټلو زمینه برابره کړي، ځکه د پوتین په وړاندې کوم جدي کاندید نه تر سترګو کیږي. 25 کاله کیږي چې 1 او 1 کلن ولادیمیر پوتین په روسیه کې یا صدر اعظم یا هم ولسمشر دی. تر دغو ټاکنو 1 میاشت مخکې د ولادیمیر پوتین تر ټولو لوی سیاسي رقیب الکسی ناوالنی د روسیې په یو لرې پراته زندان کې تر نامشخصو شرایطو لاندې مړ سو. دی د هغو تورونو له کبله زندان ته اچول سوی و چې د ډیرو په باور سیاسي انګیزه یې درلوده. د پوتین نور جدي سیالان یا زندان ته اچول سوي یا هم جلاوطنه دي چې نه دي توانېدلي د ده په وړاندې ځانونه کاندید کړي. په همدې حال کې تر ټاکنو مخکې لا په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او آزادو رسنیو محدودیتونه لا سخت سوي دي. دغو شرایطو دې ته زمینه برابره کړې چې د پوتین په وړاندې هغه درې کسان ځانونه کاندیدان کړي چې له کرملین سره شی اړیکې لري. دا درې کاندیدان د لیبرال ډیموکراتیک ګوند مشر لونید سلوتسکي، د ولسی جرګې مرستیال او د نوي خلق ګوند کاندید ولادیسلاو داوانکوف، او د ولسی جرګې غړی د غرض د کمونیست ګوند کاندید نیکولای خاریتونوف دی چې سیاسي تګلارې تر ډیره د پوتین له پالیسۍ سره ورته والی لري. د ناوالنی لمړینی سره سره د هغه د نظریه عملی سوچ له خلکو یې غوښتي وو. غرمه مهال د غرمه د پوتین په وړاندې په نوم اعتراض د سیاسي مخالفت د ژوندۍ ساتلو لپاره عملی کړي. څرنګه چې د روسي سختو قوانینو د خلکو عمومي غونډې منع کړي، دغه اعتراض دقیقا غرمه مهال د روسیې د رای ورکولو په مرکزونو کې وسو چې خلکو اوږده کتارونه جوړ کړل. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په نوو سیبرسک، چیتا، یکاترینبرګ، پرم، مسکو او نورو ښارونو کې غرمه مهال د موترزو رای ورکوونکو اوږده کتارونه جوړ دي. د دوی په شاوخوا کې ګڼ پولیس هم ښکاري او دا اعتراض داسې وخت سوی چې حکومت د ټاکنو د پروسې د ګډوډولو په صورت کې د اوږد مهاله بند خبرداری ورکړی وو. تمه کیږي د دغو ټاکنو نتیجې سبا دوشنبه یعنی د مارچ میاشتې پر 13 اعلان سي. دا لکه چې مسکو د 2022 میلادي کال په فروری میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کیږي. اول سوي چې دا ټاکنې به آزاد او عادلانه نه وي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیونه تنه د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي او تر پرون پورې د دغه شمېر کسانو کابو نیمایي خپل رای په آنلاین بڼه کارولې دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان هلمند ولایت کې ټرافیکی پیښې غنو کسانو ته مرجوب لاړولې. طالب چارواکي خبر ورکوي چې د هرات کندهار په لویا لار په ټرافیکی پیښه کې 21 کسان مړ شوي او لک تر لګه 11 نور جوړل شوي دي. د چارواکو په وینا د پیښې جوړل شوي کسان د ګریشک ایمرجنسي او مرکز لخرګه خار ته منتقل کړل شوي دي. په دې هکله تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
دغه ټرافیکی پیښه تیر شپه د هرات کندهار پر لویا لار رامنځته شوې ده. طالب چارواکی وای په یاد فیشه کې 21 تنه مړ شوی او 11 تنه نور ټپياندي. د هلمند والی ویان محمد قاسم ریاض رسنی ته ویلي چې دغه فیشه د ګریش کول سوالي په یخچال سیمه کې د تیلو د ټانکر او د 1500 ډوله موټر او موټر سایکل د ټکر لامل رامنځته شوی دی چې ورسته ورلګیدنه هم رامنځته شوی ده. نو موړی وای په یاد فیشه کې 21 تنه مړ شوی او 11 تنه نور ټپياندي. بلخوا په سیمه کې عیني شاهدان وایي تریادي ترافیکی فیش ورسته ورلګیدنه هم رامنځته شوی دی چې ګڼ شمیر کسان یادي ورلګیدنه هم مړه کړي دي. عیني شاهدان زیاتوي چې د مړو شو کسانو هویت نه معلومیږي ځکه د دې په خبرې چې په زیات اندازه سوزول شوی دي.
یو وخت نه لاس کا ستا سی نه معلومیدل نه بس لکه څو وخت مې نو په سیدای سیوی دی پاک سیوی دی و پاک مټر وس معنا خپل ور مرکدواري چې پي پر خالص وجه بالا ور ځایم نه پکښ کیچ ور واخی چې څه دي شه و و شهیدان چرته دوی داغه د کټولو د پیژندلو نه جدای
شي. شبخانی د ډاکټر د خواسه چې ما ته ویل سوي دي د شبخانی ډاکټر وای وای د ټپيان ویل چې اشتاد والا سګریټي ووي چې نشاسو ولبل دا ټیلر ولاړو مخه مخه راغلی په ټیلر کې مشه دی شه نه اشتادانو سره زغلوي نه چارانو سره زغلوي دی چیل دی په ولاړ موټر کې بل مخه مخ پښ پټان کړ کې مخه مخ ولې شو ولاړ دی کنه ولاړ خو مخه مخ ورپښ ولې دی مشکل ولني خچ مخ کې خو تر هغه غم شي مشه دی ما ګر سره ترافیک مشکل مې دی نو هغه مخه مخه کې دا شي سیابتی متو یې خسته دی لمبیا خسته یې مشکل ولې څنګه کې ساده شي.
محمد قاسم ریاض د غراز یتوی چې د پیښې ټپيان د ګریش کې میریجنسي او مرکز لشکرګاه شار ته انتقال شوی دی. رافورونه وای چې د یو شمیر نورو ټپيانو روغتي حالات هم نازک شولل شوی دی. لدی ټولو سره سره د ترافیکو ریاست مسولین ویل دي چې په تیرو څو باندې لسو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 کسانو په ترافیکی پیښو کې خپل ژوند بایللې دي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلې شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د انساني حقوقو نړیواله ادارې امنيستي انټرنیشنل د پاکستان نغښتنه کړې چې په ایکس شبکه لګولې بندیز د لری کړو د بیان ازادۍ ته د احترام وساتي. په پاکستان کې د فروری له 13 ایکس چې په خوانی نوم ټویټر دی تا د خلکو لاسرسي محدود شوې ده. په دې اړه په اسلام آباد های کورټ کې یو قضیه هم روانه ده چې د پاکستان د مخابراتي چارو ادارې پی ټی ای استازي عدالت ته د جواب ورکولو لپاره نور وخت غوښته دي. په دې اړه تفصیل د احمد شاه اعظمي ریپورت کې ورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنيستي انټرنیشنل د مارچ پر 14 پر خپل ایکس پانه په بیان کې ویلي چې په پاکستان کې ایکس شبکه د فبروري له 18 بند شوې ده او هغه له 28 نور مدني ټولونو او د بشري حقوقو له سازمانونو سره یو ځای په هغه هیواد کې د ایکس د بیا بحالي لپاره یو ګډ اعلامیه لاسلیک کړې ده. په بیان کې ویل شوی دا کړنې نه یوازې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي اساسي حقونو ته پښو لاندې کوي، بلکې د رښتونو سیاسي خبرو اترو د ټکولو یو ستونزمن مثال هم رامنځته کوي. هغه ډلې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغه هیواد د بشري حقونو لړنیوال ژمنو سره سم دي د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حقونه وساتي. تر دې وړاندې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د خبريالانو او بشري حقوقو سازمانونو د هغه هیواد په یو شمېر برخو کې ټولنیز شبکې ایکس ته د خلکو د لاسرسي پر محدودولو اندېښنه څرګنده کړې وه. د پاکستان عدالتونو هم په هغه هیواد کې ایکس ته د خلکو د لاسرسي پر محدودولو اوریدنې کړې دي. اسلام آباد های کورټ د مارچ پر 13 د مخابراتي چارو د ادارې یا پی ټی ای استازي احضار کړي ول. د پی ټی ای استازو عدالت ته ویلي چې هغه ته د جواب لپاره نور وخت ورکړل شي. ورسته عدالت د پی ټی غښتنه و منله. تر هغه وړاندې د مارچ پر 15 د پی ټی وکیل د ویاوریدین پر مهال سند های کورټ وویل چې د کورنی چار وزارت او نور امنیتی ادارو پر سپارښتنه د امنیتی وجوهات له کبله د انټرنیټ خدمات ځنډولې ول. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري پر 18 د راولپنډي کمشنر لیاقت علي چټا د وی خبري غونډ پر مهال د فبروري 8 پامو انتخاباتو کې د مبینه ټګیو اعتراف وکړ او خپل څوکۍ استعفا ورکړه. پر هماغه ورځ په انتخاباتو کې د درغلي پر ضد د تحریک انصاف او نورو ګوندونو احتجاجونه هم روان ول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن سمدستي د چټا تورونه رد کړل او د پلتون امر یې وکړ. له دې پرته نگران حکومت او کمیشن په بیا بیا ویل دي چې د فبروري 8 انتخاباتي بهیر پوره شفاف او منصفانه و. په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نور موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په ورستوي کې هم ډېری خلک په انتخاباتو کې د مبینه درغلي پر ضد د غونډو په اړه پر ایکس ژوندۍ بحثونه او لیکنې، ویډیوګانې او عکسونه خپروي. په پاکستان کې د فبروري پر 8 ټولټاکنې وسوې. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورنی چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت د ټینګښت لپاره کړی وو. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
په پاکستان کې د 8 فروری د عام انتخاباتو نه پاس تحریک انصاف په سنی اتحاد کونسل کې د دې لپاره شامل شو چې د دوی ټول امیدواران په آزاد حیثیت کې پاس شوي وو او دوی ته د خزو او لګکیو چوکۍ نه ورکول کېده. خو د سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو باوجود هم د انتخاباتو کمیشن دوی ته ځانګړي چوکۍ نه دی ورکړي. دوی په پېښور های کورټ کې هم تحریک انصاف مقدمه درج کړې وه خو های کورټ ولا دغه راج رد کړی ده. بلخوا غوند وای د فیصله پر ضد به سپریم کورټ ته دي. خو د دې لوجه د تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل ترمنځ اختلافات رامسته شوې دي او د یو بل پر ضد بیانونه ورکولو لړۍ هم روانه ده. نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال راشد خټک راکوي.
په قومي او صوبایي اسمبلیو کې تحریک انصاف ته د ښځو او اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ نه دي ورکړل شوې او د دې څوکیو د لس نوتو په وجه د خپل اتحادي سنی اتحاد کونسل سره اختلافات هم پیدا شوي دي. د تحریک انصاف غړو ته په ګوند کې دننه انتخابات نه کولو په وجه انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې، نو دوی په ازادانه توګه په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د انتخابات ګټلو نه پسې د ښځو او اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ ترلاسه کولو لپاره په سنی اتحاد کونسل کې د شمولیدو اعلان وکړو. خو سنی اتحاد کونسل د ځانګړو څوکیو لپاره نومونه د الیکشن کمیشن آف پاکستان سره په ټاکلي وخت نه جمع کړي. د تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل د اختلافاتو په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر مبارک علی مشال رادیو ته وویل.
پاکستان تحریک انصاف د سنی اتحاد کونسل سره چې کوم اتحاد دی، اتحاد چې د کوم مقصد لپاره شی او هغه مقصد پوره لکه نشو، هغه د مخصوص نشستونو نه محرومه پاتې شول او په مرکز کې هم او په صوبو کې هم. اوس دلته سوال دا دی چې دا اتحاد د چا په وینا شوی او دا اتحاد چا کړو؟ ځکه چې بیرستر علي ظفر چې کوم دی، کوم چې سینیر رهنما دی د پاکستان تحریک انصاف، هغه دا خبره کوي چې د عمران خان لخوا هغوی ته هدایت دا شوی چې یا خو به د جی یو آی شیرانی ډله د هغې سره اتحاد کیږي یا دا غینه پس لکه دویم آپشن چې کوم هغه مجلس وحدت المسلمین.
د تحریک انصاف مشرانو علي ظفر او شرف زل مروت د جی او ټي سره د خبرو په وخت وویل چې د سنی اتحاد کونسل سره الحاق کول د دوی د ګوند غلطي وه. خو د دوی په ځواب کې د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده حمید رضا په خپل ایکس پاڼه وویل چې د تحریک انصاف غړي باید خپلې مسلې په کور دننه حل کړي، ځکه چې د سره هم په دې اړه ډېرې خبرې شته، که وی کړي نو دوی به چاته ته مخونو ښکاره کولو جوګه پاتې نه شي. د ده د بیان په اړه په اسلام آباد کې د ورلډ ټریبیون ایډیټر افتخار مشواني مشال لډیو ته وویل
چې دې وخت کې پی ٹی آئی چې کوم دی هغه ایز اے پالٹی هغې کې دننه ډېر زیات مسائل دي، پالیسی هم سه کنکریټ پالیسی نه ده. پی ٹی آئی هغه غلط فیصلې چې کوم دی هغه نن د ملک او د قوم لپاره هم هغه انتهایی نقصان دہ ثابتېږي. پی ٹی آئی او سنی اتحاد کونسل چې کوم دی په پارلیمنٹ کې هغه دغه یو اپوزیشن و، او خیال دا دی چې دا به یو ډېر مضبوط اپوزیشن کردار ادا کړي، لیکن ماته داسې نه ښکارېږي. هغې وجه دا ده چې ودین پی ٹی آئی چې کوم دی داسې خلک انجیکټ شي دي د پی ٹی آئی د پاره ډیر زیات نقصان دی ثابتېږي.
د ځنګړو څوکۍ د پر تحریک انصاف په خور هایکورت ته درخواست هم ورکړو، خو هایکورت دغه درخواست رد کړ. تحریک انصاف اعلان کړی چې د هایکورت د پریکړې خلاف به سپریم کورت ته درخواست ورکوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د روجې میاشتې لپاره د صوبې خواوشه اتنی ملکو به وزله کورنۍ ته د لسو زرو روپو مالی مرستو ورکولو اعلان کړی، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې ورته تر دې دمه دغه پیسې نه دي ورکړل شوې. دوی وایي یوې خواته ګرانی ده، بلخوا روجا او بیا په روجا کې روزګارونه هم سم نه وینو، پکار ده چې پیسې ورته زر تر زره ورکړل شي او خوراکي شیان هم ورته ارزانه کړل شي، ځکه چې په لږو پیسو گزاره ګرانه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په دې پروګرام کار روان دی او زر به حقدارو ته پیسې ورکول شروع کړي. تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور دا مرج په اومه اعلان کړو چې د سبي بيوزله شوخه اتنیم لکه کورونو ته به پروژه کې لزر روپې میاشت مالی امداد ورکوي، خو دغه پروګرام لا نه دی پیل شوی او خلک وایي باید زر تر زره دغه پیسې ورته ورکړي، ځکه دوی د ګرانې له وجې بازارونو ته نشتلی او نه سو ځان له اخستلی شي. دا چرسدې پغړ بازار کې پلاسګړې سبزي خرڅونکي سید الله وایي
کسي کتر ته میسج کړی او تر دې وخت پورې څه پیسې کتاب پوي نه شو مدارو دا چې په دې روجا کې مونږ ته ملي ونی شي ګرانی دا بیا د دینه پات به مونږ سکو پکار دي چې دا مونږ له اوس راکی.
قجوري او چارو خرڅون کې محمد اشفاق وای سو سوار خپل شناختی کارت نمبر لیګل هم دی، خو لا پیسې ورته نه دی ملو.
دا کې خو مونږ میسجونه کړی دي او واپس راغلی چې مونږ به تاسو ته که خبر درکو او سپور سم لانیشته. دا روجا 13 شنو دی وخت مونږ قرضدار یم او روزګارونه هم نشته، غریبی ده، هر سړی چې کم دینو لکه کمزور دی. دا غری سړی تا پتا دا یوازې دانا چې زب وې مجله کا زبز دا ټول کمزور دي، غریبانان دي او غریب سړی دا پاره مهنګایی دا ډیره زیاته.
شپې تکلل مختار علي چې پوګا په بازارونو او لارو کوڅو کې د ماشومان او ټوپه واسکټ او پنې خرڅوي وای روزګارونه ډیر خراب دی نو باید حکومت ور سره د مرستو ژمنې سر ته ورسوي
دا مون خدا به نظر پیسې کور والا والا اخلي او سوزی رادا صاحب دا رنګ اطلاع کړي و چې تاسو ته به روزي پیکې د پاره دا 10000 روپے ملاويږي مون خو میسج هم کړو د دې پته معنا سو مون کړه پیسې لانی لري ملو شوی او کمزوري او روزګارونه نشته سوداګان کروم لو تاوانونه کوي نو مون وزیر اعلی صاحب ته دا خواسته چې دا پیسې دی راغلي چې دا مون ته ملو شي
ولی پدې اخلم چې کله د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف سره تماس ولول نو هغه سره خو خبره ترونه شوې خو دا غي د مطبوعاتو مرستیال نیم الحق مشال لیړو ته ویل چې یو شخصي بانک سره خبره تر شوې ده چې دا غي له وجه خبره د ځن ښکار ده او راتلونکي اونۍ د ګل یا نه ورځې نه به دغه پیسې ورکول شروع کړل شي ولی هم پدې بابلا د خوراک صوبې وزیر زارشاه تورو د مارچ 15 په مردان کې خپل یو خبري بیان کې ویلو چې د صوبې شوخه 800,000 کورونو ته 1,000 روپۍ میاشت پروگرام با ډیر زر سوروزو کې شروع کړی او د دینه با د صبح خوشا 500,000 نفوسو ته ګټه ورسی دغه ډول د خوراکي توکو نرخونو قابو ساتلو په اړه دوی ویل چې صبح کې خصوصي مهم د وړمبه روزي راسه پیل شوې ده او ډیر کاروان هم کړی دي چې پکې ګران توکي خرڅون کې گرفتار شوی هم دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
په روزي میاشت کې د پیښور ګنډ شمیر خلک د سودا لپاره مشهور بورډ بازار ته ورځي خو دوی وایي سکهال خوراکي شیانو بای ډېرې لوړې دي او په سرکاري نرخنامې سو کمل نه کوي بلخوا د بازار دکانداران دا موقف لري چې منډیانو نو ورته سودا په ګران بای پریوزي نو ځکه یې نرخونه هم زیات کړي دي د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری په بورډ بازار کې ځنو کسانو سره خبرې کړي چې د سودا لپاره ورغلي او دکاندارانو سره هم خبرې کړي چې ولې سرکاري نرخنامې نه عملي کوي راځي چې په ګډه واورو
والله برتانه برتانه خواګه برتانه خواګه
والله پسلا والله پسلا والله پسلا
والله پسلا 5 کیلو 100 روپے کیلو
د مشال ریډیو ریدونکو دلته یو دکاندار سره خبرې تر کړو ک نمبر ته وخلې
وا حبیب الرحمن واره
ک تر ته یو څو شینو ریټونه وې
د سه وچه د روجینا مخکې د کوهنور کوم د لوکل وړي کې راځي کنه د په 1500 روپیه ډا به 15 کیلو ولا اوس په 2000 روپیه کې د روجې ته 2500 روپیه لوکل ګران شوې دي ډالډا چې کم دی په 2500 روپیه دي شو په 2500 روپیه دي 15 کیلو ولا د لوکل چې کم د غریب سړی خوراک چې کم دی لوکل وړي د 2500 روپیه ګران کړی دي مهودال په 550 روپیه کیلو دي ورجا خدي اوس په 340 روپیه کیلو خرڅيږي خچاول چڼودل په 230 روپیه دي رخوازه د 13 کال تقریبا په 390 روپیه اوس په 450 روپیه دي که 75 روپیه فرق صرف د غرجله په دې کې راغله دي 800 ملي لیټر کې
ځلې حکومت نرخنامه کې او بیا داسي سودا کې ډیر فرق دي
تکه چې حکومت په نرخامه کې یو شی لیکلی او مارکیټ کې به شاته ملاويږي چې مونږه کم به منډین الو کنه التا ګران وي نو په دې کې دکاندارانو کو سروال نه لري نو مزه د حکومت کارونه دي چرته پیټرول ګران شي هغه سره اثرات پرې وزي کوي کې اضافه را شي کنه دا شینو باندې کوي دا شینو زیات راځي پاکستان کار زیډ ریالي بس مونږ نه په پویګو او نه د حکومت سره حل شته
نمرته وخلو
نو مام خیال اکبر افریدی بس لګه دا رجمات مجمات د شینه راخلو نو غوډیم ګروندی وړم ګروندی یو شای ارزون نشته
نو بشیر یو چکن پزر په یو بزخو چې هوټل کې کار کوم اوس خو چټی ده روزه ده هفته کې یو ځل لیوډو بس بس پکوډې کله سمبوسی کله یو شای کله بل شای چاګنیانی مګنیانی غوخه ضرورت رسیدلې غوخه مو بس لګرزانی شي مونږ وای چی بس
اسلام منوم ده زه کجورې خرڅوم وروره بورډ بازار کې رحیم پلازې مخې ته درته وایم دا بیارم چې د مونږ خرڅو پاته سو بیا چې گاګ لانجو کې په وسو مرکو او دا ایرانې چې د پشپک سو ریټ د په 1500 مرکو او دې کې دا سکر والا د په 1400 د په 3500 مرکو
نو دا گاګ ګلې کا چې کومه سرکاري نرخنامه ده په دې باندې عمل لشي
چې په سرېټ مونږ ته په منډي کې میلو شي هغه انداز باندې ورته ریټ اچو په ماغه ریټ مونږ خرڅو مونږه کیلو کې 500 سم غټو دیشتم غټو دسې پر وخراج چې سلم پکې غټو نرخنامه ته چوز خامخه تاوان چې او شه مونږ په 1400 والو نرخنامه کې 3500 ریټي خو خامخه به تاوان کې
نو می مجید دی منتو خرڅو دا د میدی نه جوړیږي منځ کې قیمه بندیږي کرم بندیږي پیاز بندیږي نور زیره میرا دا مصالحه ورچو برا به چکا چو چکنی چو دال چو سلاد
تقریبا 600-800 دانی خرڅیږي
زه تاکالم بلال ډیر زیات خوخه زه غوږی کلم بورډ ته راشم خامخا وړم کور کې مخلک خوخه دا کور په فرمایش خوړم
زمان واقف ته او جمعون هاستل نارالو زه جی اسلامي کالج کې ما بس راغلو دلته سودا د پر راغلو او سټوبري مو واغستا دا جی سیوان مو واغستا او سپیکوړې خلو بس هاستل کې اسه مالات خرابې بچ روزه وی کنه نو بیا موږ بیا ځکه بار ته پر روزو کنه دلته سوال بیا تک روزه ماته خو بیا لري راني خو ډیره زیات ده اوس امرودان مو کته اصل کې اسه ۱۲۰۰ روپے باندھو اس پر نیم سو باندھی تھی جی روزہ کے لگے پیسے سیوا لے گی کرا ہم روز کے نہیں لگے روزہ کے لگے سیوا لے گی
په پیښور بورډ بازار کې د دوکاندارانو او عام ولستا سرات مواردل چې زمونږ همکار فرهاد شینواری سره خبرې کړې وي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړې په پای کې ورزو د دینی موضوعاتو خبرونه ته د روجي ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې په روجه کې د ساتيري لپاره د نورو کارونو پر ځای ولې عبادت خوي دا به هم اوري چې په زنو هوادونو کې خزه د تراوی د مونږ لپاره جمعهتونو تزي نو آیا دوی کولای شي چې په کور کې هم د مونږ ادا کړي او کسانګه دا موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روخانه کړی دا
د رمضان المبارک په دې مبارکه میاشت کې بعضی ورونه داسې منګه ګورو چې هغوی د رمضان المبارک په دې مبارکه میاشت کې څو کسان سره راټول شوي او تاش کوي او قطې کوي او یا مثلا تلویزیون ته ناستي او تلویزیون ډیر ګوري څوک موسیقي اوري څوک شیشه کوي نو تر یو حده پورې تر لږ وخته پورې که چیرته په عام ورځو کې دا اعمالو شي خو زه یو خبره لیکن د رمضان المبارک دا مبارکه میاش چې دا د مسلمان د پاره د کامیاب تجارت میاش ده دا باید په داسې شیانو باندې مشغول نه کی باید د الله جل جلاله په ذکر باندې په دعاګانو باندې ځکه چې کومې دعاګانې په روژه کې قبلېږي هغه بدون د روژې نه هغه سې نه قبلېږي د عبادت چې کوم قیمت ته په روژه کې هغه به په عام ورځو کې نه دی د خیر ښېګړې د عمل چې کوم قدر دے پروژہ کی اغه په عام ورځو کې نه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کوم یو انسان چې یو نیکی او خیګړو کې پروژہ کې نفل او تطوعی کار وکي یعنی اغه کار چې الله تعالی په فرض کړی نه دی داسې یو عبادت وکي لکه نفل منځو کې نفل صدقه ورکي دا غي ثواب چې دی دا د فرض برابر دی لکه یو فرض عمل چې په عام ورځو کې سړی وکي امدارنګا کچرته سړی یو فرض پکې ادا کی نو دا د اویا فرایز او قدر ته ثواب لري لکه اویا فرایز چې په عام ورځو کې بدون د روژي او بدون د رمضان نه سړی ادا کی نو دا مبارک لمحات باید سړی غنیمت وګڼي او په دې کې د الله جل جلاله ذکر وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم کسان چې په یو مجلس کې راجم شي او د الله جل جلاله ذکر په هغه مجلس کې ونی شي د الله تعالی یاد پکې ونی شي او په ما باندې درود ونی شي ویلې یعنی درود شریف ونه وی څوک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د قیامت په ورځ باندې به حسرت او افسوس دي خلکو وي به خدای کاش کې چې موږ په دغه مجلس کې ستا ذکر کړی وي او ته مو یاد کړی وي بل په بعضی خارونو کې دا خبره منګورو چې خزی تراو تراوزی په افغانستان کې خدای رواج نشته خو په اروپا کې او په خلیجی دولتونو کې دا خبره بیشتره چې د لباس به اغوستي چې هغه د نورو خلکو توجه ځان ته راجلب کوي دا خبره جایزه نه ده غلط کار دی امدارنګا یا به ډیر خوشبو او عطر لګولی پزان دا هم جایز کار نه دی. حسن هم نوافل عبادت د هغه ثواب د نبی علیہ السلام د مسجد نو د مکی نه زیاته پکور کی چکور کیو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.